السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبري روان دي او ټینګار وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون پسپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمي خبري کوو. دا خبري دوی شروع کړې دي. دا به د شنبې په ورځ هم ادامه پیدا کړي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمي خبرې دې وشي او وایي تر هغو چې ټرمپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نه شي. وړاندې په خپرونه کې د ایران دریځ هم درسره شریکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد السر اعظم برستیال اسحاق ډار د دواړو هیوادو ترمنځ له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دغه وزارت د ویان دی ټامی بروس په وینا راغلی دی چې پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال ښاغلی روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار څخه چې د سر اعظم مرستیال هم دی مننه وکړه چې د داعش خراسان غړی محمد شریف یې نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړیو کې کانګرس ته په وینا کې محمد شریف فولا د نیولو خبر ورکړی و. شغله ټرمپ کانګرس ته د خپل ولسمشري د دوهمي دورې په لومړۍ وینا کې شریف الله یو ترهګر وباله چې د 2020 کال د اگست په 26 د کابل هوایي ډګر ته چیرمه په هغه ځان مرګ بریټ کلاس ترلوت چې دیارلس امریکایي پوځان او شاوخوا 120 افغانان پکې ووژل شول. د دې بریټ مسؤلیت داعش منلی و. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې اف ای او د افغانستان په شمال کې د ملخانو د خپرېدو خبرداری ورکړ. اف ای او د دوشنبه په ورځ په بیان کې وویل چې دا ملخان لا هم د هغوی په مرحله کې دي، خو کچیرته د دې ملخانو مخه سر له اوسه ونیول شي په کندوز، بغلان، تخار، سمنګان او بلخ ولایتونو کې به زراعتي ځمکې اغېزمنې کړي. د طالبانو د کرنې وزارت ویلي دي چې دوی د افغانستان په شمال کې د ملخانو د مخنیوي لپاره د درملو د شیندلو کمپاینونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسې بیا ویلي دي چې د کیمیاوي درملو د شیندلو په برخه کې عامه پوهاوی ضروری دی. د اروپای ټولنې ویلي دي چې د افغانستان د روغتیا په برخه کې به 90 میلیون یورو مرسته وکړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون اروپایي ټولنې خبره کړه پکې راغلی دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتو د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او څو نورو بشري مؤسسو له لارې ولګول شي. په ورته وخت کې په کابل کې د اروپایي ټولنې پلاوی ویلي چې له یونیسف سره په همغږي به دا ټولنه د ماشومانو او میندو لپاره د تغذیه، تراکوبو او حفظ الصحې په برخو کې د حیاتي خدماتو چمتو کولو لپاره پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې نن ماښام د کوارټرز فاینل دوی لوبې په یو وخت ترسره کیږي. یو د انګلستان د آرسنال او د اسپانیا د ریال مادرید ترمنځ د لوبه په لندن کې ده، بلې و د جرمني د بایرن مونیخ او د ایتالیا د انټر میلان ترمنځ ده. د دې لوبې کوربه بایرن مونیخ دی. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ دا دواړه لوبې د اروپا په وخت د شپې 9 بجې پیل شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې افغان کډوال دي په زور له خپل خاورې نه باسي. په دې ترڅ کې کډوال داسې شکایتونه هم لري.
توقیفخانو کې او بندیخانو کې ماشومان او بندیان ټول دولګو سره مخ کې د زجر لاندې دي.
له پاکستان د کډوالو د اصلو د پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر اخیسته.
افغان کډوالو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی.
دا به هم واوري چې په پسرلي کې څنګه په خپلو شهرونو کې د چاپیریال غم خوړلی شو.
پاویلی کې چې د دې بامو د ناوی نسی وګوره اوسي، د دې لپاره یو ژوره څاغه وکیندو او د وګو الته ولاړې سي، حداقل مثلا 2 متره ژوره، ډېره ژوره دی. نه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشن نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې خپل خاوري د افغان کډوال نه باسي. دغه سازمان پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه هیواد باید له نړیوالو بشري حقوقو سره سم اصلاحي اقدامات ترسره کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې له 8000 ډیر د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک ته لارې افغانستان ته اړول شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیسټ انټرنیشنل وایي چې پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو د بیرته سنولو پروګرام د دوهم پړاو لپاره لیدو سره د اتل کسخه د زیاتو افغان کډوالو چې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارتونه لري ژوند لستونزو او دوی په افغانستان کې له خطر سره مخ کوي. دغه سازمان د اپریل په ومه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه کسان داس یو هیواد ته استول کیږي چرته چې د جنسیت پر بنسټ زورونی، غیر قانوني دامونه، خپل سرینی ونی، شکنجه او د خپل مخالفینو د جبري ورکی دو پاړه غوښنه موجود دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې سم د لاسه د افغان کډوالو ایستلو دروي او داسې پالیسي غوړه کړي چې د نړیوالو بشري حقوقو له مکلفیتونو سره سم وي. د سازمان له دیمخ کې د اپریل په 4مه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد د ضرب العجل بیر تر اګرځولو په نوم کمپاین هم پیل کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې 8015 د ای سی سی کارت لرونکو بیا اسناد افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک لالارې افغانستان ته اړول شوی. د پاکستان حکومت په رسمي ډول تازه په دې اړه څنډې ویلي خو روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د مارچ تر 13 د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال او هغه چې اسناد نه لري پاکستان باید پریږدي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې پاکستان کې میشتي روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. د بشري حقوقو یو فعال نبیلا فهیم چې اوسمهال په اسلام آباد کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
ما امروز کلان دینم بیرون از خانه دی نزدیک کوت پشت درختکا پوت شدیم که تولد کایم چون که قرار است امروز تلاشی ها خانه به خانه شروع شوه و امور دقیق خانه ها را و فامیلای که زندگی میکنند بدون اسناد و بدون ویزا اینا را کلش میگیرند.
راولپنڈی کی میشت یوبل افغان عبدالمصویر ازادی رادیو تو ویل
چې هلته په توقیف خانو کې او بندي خانو کې ماشومان او بندیان ټول د ولګو سره مخ کې د زجر لاندې دي. زما یو ملګری هم هلته بندي دي. پرون مو ته ټلیفون کړی او هغه ویل چې تیرو د 14 نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د ولګي سره مخ دي.
تر دې مخکې د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو کمپونو کې د افغان زندانیانو لړلې زینو کورنۍ وزادي راډیو ته ویلي چې له سختو سنځو سره مخ دي او پاکستانی پولیسو د خزو ماشومان له زندان کولو وروسته هغه ته خواړه هم نه ورکوي. دوی دغه راز ویلي چې پاکستانی پولیس ان افغان کډوالو ته د اجازه هم نه ورکوي چې له دې هیواد د وتلو پر مهال خپل وسایل له ځانونو سره یوسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د اپریل په ومه راپور ورکړ چې په تیر یو ونی کې 1015 کورنۍ د تورخم لارې او 10 کورنۍ د سپین بولدک لارې افغانستان ته ستنې شوې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي دي چې په زور د افغان کډوال خپل خاورې نه باسي. په پاکستان کې شمیر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره خپل نظریات شریک کړي.
افغانستان گاڑی افغانستان سے سامان بار کے کندوز تجیے بغلان تجیے تخار تجیے ارورگولا جلال آباد تجیے گاڑی ذمہ واری سے پرمٹ ولری گیٹ پاس ولری سے عمال دمکتا کی
دو مدہ قدرے مدہ نیولی و بس اوسم نہ افغانستان تلیے گی نہ مغت کیے گی دادیو نہ نم پنجم اشپگم اور زیادہ تقریباً سل نہ پارا سل نہ پارو نم جاتی دلتا ہے مین روڈ نہ کسکڑو رائے وہ سو دلتے وہ در اولو نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټرس ته نه اغسته سنمیږي نه څه پښتنې والا څوک شته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان او سیاستوال هم له افغان کډوالو سره د دغه هیواد چلند ظالمانه او له جنګي اسیرانو سره د ازادي راډیو د دغه اورېدونکو په څیر ورته بولي. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې له نږدې د افغان کډوالو پیښه وضعیت څاري ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی دې له خپلو زندانونو راوباسي. ښاغلی خټک وایي پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزاوي ورکوي او بیا یې په بیرحمانه ډول له دغه هیواده باسي. د ښاغلی خټک څخه زما همکار فیروزی عزیزی د مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د روان وضعیت پوښتنه وکړه.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډیر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډیر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته پوهې چې که د مهاجرت جرم دی، یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده، خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانه ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخوا ته پورې بسلی دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت یې کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې پرون وایي چې دا اسلامي ورورولي دی، قوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلی که نه میلیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام د دې په وجه باندې محفوظ و، نو هغه وخت بیا ډېر ښه و. او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي، هغې طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته هغې نه اول مجرمان جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا یې اوباسي. نو دا ډېر ظالمانه کاروایي ده او د دې مونږ غزه نه کوو.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه چې کوم سازمانونه شته، په دې برخه کې کوم مدافعین، دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو یونیسیار دفتر دی، زه یوازې مرالمه مونږ وفدونو کې ورغلو. خبره داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدې چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغې نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي. او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی اسلام آباد کے دفتر دی یونیسیار سے دغی دا خبر کئی خو، مگر دا خو پکار دا چې یعنی ملل متحد کې یو قسم تا یو قرارداد یا مساوی پاس منظور شوی وی دی لپاره چې دا ظلم دی دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته. یعنی ادیکل شور خو کړی، احتجاج خو کړی وی، پروتیسٹ وی کړی وی، هغه سي پروتیسټونه نه دي نشته دي. نو دوی پاکستان حکومت هم چونکه هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کینولی دي، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسېدونکو یا شاقاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسېدلي دي په زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، مونږ سره خو رابطه کې دي، مونږ ورسره خبرې کوو، څومره چې وس نه کېږي هغه هم ترسره کوو.
د سیاسي چارو کتونکي افراسیاب خټک،
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې له ایران سره مخامخ خبري روانې دي او ټینګار یې وکړ چې باید د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي وسلو د جوړېدو اجازه ورنکړل شي. ډونالد ټرمپ د اسرائیل له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې د ګډ خبري کانفرنس پر مهال وویل له ایران سره مستقیمی خبرې کوو. دا خبرې دوی شروع کړې دي، دا په شنبه پورې هم ادامه پیدا کړې. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دوی یو لوی غونډه لري او ګوري چې څه کیږي. خو د په وینا ټول دا غواړي چې د وی معاملې تر سره کېدل غوره دي. د امریکا ولسمشر بیا وویل دا خبرې به په لوړه کچه وي، تقریبا تر ټولو په لوړه کچه، او هیڅ منځګړی به پکې شکیل نه وي. ایران له څو اونیو راهیسې دا خبره کوي چې غیر مستقیمې خبرې دې وشي، او وایي تر هغو چې ترامپ د اعظمي فشار خبره کوي مخامخ خبرو ته به چمتو نه شي. د امریکا جمهور رئیس بیا څرګنده کړه که چیرته له ایران سره دا خبرې بریالۍ نه شي، نو ایران به له یو ستر ګواښ سره مخامخ شي. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې خبري غونډه کې په لنډو خپل نظر بیان کړ او ویل چې له ایران سره دی د لیبیا په څیر یو تړون وشي. په 2003 میلادي کال کې له لیبیا سره افریقایي هیوادونو داسې موافقه وکړه چې دغه هیواد به د ډلهیزې وژنې وسلې له منځه وړي. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی او مخکې د لیبیا په څیر د یوې موافقې امکانات رد کړي وو. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره به نوی تړون مختلف وي او ممکن د 2015 کال تر اټومي تړون پیاوړی وي. له همدې تړون څخه ولسمشر ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې په 2013 کال کې بهر شو، هغه وخت چې له تړون سره سم په ایران باندې د نړیوالو لګېدلې بندیزونه لرې شوي وو. ښاغلی ټرمپ نور بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران د یورانیمو د غني کولو چارې ګړندې کړې چې اوس ځینې داسې وایي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو درجې ته نږدې شوی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که د تهران د اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه شي نو ایران به بمباران کړي. ایران خبرداری ورکړی چې هر تیری ته به پیاوړی ځواب ورکړي او وړاندیز یې کړی چې که برید وشي نو اټومي بم به جوړ کړي. واشنگتن په دې اړه مخلوط پیغامونه لیږلي دي چې آیا غواړي د ایران د یورانیم غني کول محدود کړي یا د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول لمنځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د شنبې په ورځ به له ایران سره غیر مستقیمه خبرې په عمان کې ترسره شي. یو جالب خبر لرو، د جنوبی کوریا د ښکلا سکتور محصولاتو ته تقاضا په زیاتېدا ده او دا هیواد په دې برخه کې تر فرانسې مخکې شوی. د متحده ایالاتونو د نړیوالې سوداګرۍ کمیسیون د راپور له مخې سیول تیر کال فرانسه شاته پریښوده او د سینګار د محصولاتو په برخه کې د امریکا تر ټولو پلوی صادرونکي هیواد بدل شو. امریکا د ښکلا د محصولاتو لپاره تر ټولو لوی نړیوال بازار دی او په دې هیواد کې د جنوبی کوریا د سینګار محصولات ورسته تر بلې مشهورې شي. تیر کال د جنوبی کوریا د سنگار توکو د صادراتو ارزښت 10.2 میلیارد ډالر ته ورسید چې د 2000 کال د 2.5 میلیارد ډالر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي. باور دی چې د دې صنعت د ودې یو مهم دلیل د جنوبی کوریا د کلتوري فعالیتونو نړیوال پرمختګ دی. همدا علت دی چې د جنوبی کوریا د سنگار او روغتیایي محصولاتو صنعت د دې هیواد د خوراکي توکو او پخلي د سکتور ترڅنګ بي ساري پرمختګ کړی.
لا خبرونو ور اخوا
د سجر د پدې خبرونه کې وډان دي ساسو یوشمیر رسیدل پیغامونه هم لرو، خو په سر لګ دی په افغانستان کې د ملګرو ملتو د راپورونو لمخي یو لوی ستونزه د چاپیریال ده. په سر لیکي چې عام خلک د خپل چاپیریال د ساتنې په برخه کې څه کولای شي. دا پښتنه به د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له پخواني مرستیال محمد ولی مدقق څخه وکړه. له دوی نه باور
شیبر صاحب سرلای لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوې نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرکونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په نور ملکو پر رقم نه ده سي ته هر وخت وړي نیال کینې. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده سي موږ نیالګي کینو، ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري سي په ګلدان کې او ګل پرورش ورکی او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده. سي خلک کولای سي او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سي مونږه دا کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو، څنګه پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به دومره خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي. بیا هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرې دي خپله تجزیه کیږي لدغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو د پرې نه د سي چاپیریال ککړ کی دغه وزو مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي د په خورا باندې بدلیږي موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په آشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي دغه ته خلک په جذبالي په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په کارو باندې بدل کړي
د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شان کنه دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي اول اقدام دا چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو قوتي هم پراته په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکی سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او په ویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تری وخت پورې په سر باندې لخوا ورواچو د بویم لکی او د الته خپل تجزیه کیږي بل اخر د خورا باندې بدلیږي که استفاده تر کوله خطر خ کني هدا اقل د خاورې د ګټې لپاره د کوي سو عمل دی وسه
یعنی او بخشي لدينا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل پسلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته د ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوي سو چې وړ وړ د ترکاری پټي لرو د پرته د ترکاری پروزلو کې لدینا ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري
او وبښه تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلکو کې ژوند کوي دوی یو آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سي د تزوان کې دی په مجموع کې یو ځای انتخاب کې او دغه زبالي خپل هر ورځ ال تراوی لدينا سي ځای کې ال دی واچي دوی ډیر زیات خوره دوی تولیدوي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبديل کی ولې وړو کې مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړي څنګه د احساس د درک د مسولیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي ما یو وخت چې په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای او سیالته د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای او طویلې د حیواناتو نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع وه یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلیږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپل پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې برسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه خارج ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو دغه په واس باندې 15 کسوړې خپل کورو ته وي په کور کې دا کسوړې غټه کړي بل اخر د زامت د غټې د خلاصولو ځان ته نور کوي چې دغه کسوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وې ساتي دا فقط په شکل باندې لکه کې د خپل سودات راخلي دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزلو په ځای کې دا چون د پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوره دا بیا برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې سي ته ګوري دا ټول د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په شعارونو کې راسو د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي نن سبا پسرلی دی په پسرلي کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړی سو په ویلی کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه سي اوبه راوسي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې سي حداقل مثلا دوه متره ژوره ډېره ژوره دی نه وي په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د ځمکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د ځمکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د ځمکې لاندې دا راپورته کیږي بیا داسې راپورته سوه د ځمکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمول کی
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د پخوانی ادارې له مرستیال محمد ولی مدقیق څخه مننه او سم ساجر رډو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلی پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم د مایوبینو ماشنا ولسوي کنه جواب غوړم مننه خیر اوسه
السلام علیکم ورحمت الله جوړس خیریات الله پاک موسم هله در سره کوم میسج در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان څو غشتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي دا کاریا کی مشترای لکی یاد بدله او مرسته راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکار ستر کوم مرسته لیدل نه کوم مک نه بدله را سره کړی دا موږ وږي تږي د شهر خلکو ته مګوري وروره دا وک کارونه کاروبارونه سمې ساره تر اوځي وروره چې مو په پر 200 متر دی
دا افغانستان کې د غربت حالت دغه اړلی ورور افغانستان کې پیسې په خدای کې ستاسو رقم نيستيږي دیوار په خدای کې پیدا کیږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکړه ته ناس بل کار نست خواري شي نست
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو دونکو ته سلامونه هلمندم چې جوړ او روغ خوش خوشاله به وېس زموږ د هلمند کجه کې ولسوالي تاریخ دا درې څلور ځکه ټوله دا واکړه دا داس خلک پرسته داس خلک کړلو چې د ماشان ډوډۍ هم نظر لودله غریبان خلک نو دا خلک کومه چاره وي کومه لار وکی نو دوی دا لار په لاس راکی موږ کو کنارې را باندې بند کړو نو مرسته ستا و دې کړې د مرستو هیڅ مرسته نه در سره کړې لږ دې ته کړو سوچ وکی چې په خوا د تاریخ نه حرام وس ولې حرام سو نو پر دې مجاهدین ماس خوان نه بدوي دغه دی دوی لږ فیصله د ځان سره وکي چې موږ ته دیاده تاریا کړی لکه یې مرسته را سره وکي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی میلمه.
فصل که زه د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په مایل دره کې از من کله شمیانو میگی، زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم، او بیا نو از من هغه غرنیزه سیمه ده، هغه سیمه ولته چې ده، خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بے دندم درلودله، نو ما دغه خپل ابتدایي زده کړې چې ده هغه په د شمیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو. بیا وروسته د دې لپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې ده هغه ډیر مناسب نو، نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب پتیله چې زه باید مرکز ته لاړ شم، هلته خپل روخانه علی لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا همدا و چې زه ډیر کشر وم په هغه وخت کې، یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و، البته چې زه 9 تر 10 تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبی چې دا هغه په خپل وطن کې وولي. زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی، اهمیت څومره دی، نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیرو. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډول هلته، نو زه بیا روخان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوې لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غیږ کې لري چې دا غیږ څخه فارغ شوي دي، بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بالاخره بیا د روخان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم، او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله، او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم. او هغه زما د خوښي پوهنځی هم و، چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښي پوهنځي و، چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده، چې هغه بیا د هېواد بهر ده. نو دغه زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل
په شي سپ تاسو ول چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات والی دي، انګلیسي ادبیات مو والی دي، او علاقه مو همدغه ادبیات او حقوق سره وه. په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و، کوم مضمون کې تکړه وي، مکتب کې څومره نمره وي؟
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه وم، او ریاضی او هندسه او مثلثات چې وروسته راتلل دا راتلل زره سخت ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کومل یا دینی علوم چې کوم لغې کې مزړی زیات لایق او ما، ولی په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره عرصه برم چې کوشش کوو د اقل، یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړه نه و، ام زه مغه نمرې مو چې په اوسط شکل باندې به وي، نه خدای مکرم د ناکامۍ ساته و، نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې به وي. ولی په ټوله کې زه متر نه هم صرف پورې دوهم نمره وم، او بیا د دوهم بیا چې کله زه مونږ لسم تتللو، نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله مونږ نور مکاتبو ته ولیږلو، هلته چې کله ولیږلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو. درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه، بلکې دغه زمونږ د مکتب چون تر نامه پورې و، بیا مونږ تقسیم کړلو روخان لیسه کې په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجودی، نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چول نمره شي، څوک غواړي دوم نمره شي. نو دغه کله چې موږ روخان لیسې ته لاړلو، هلته دغه زموږ سالم رقابت له منځه لاړه، په دې معنی چې هغه ملګري چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یو لسم صنف پورې موږ دغه د زده کړو سره زموږ علاقه مخ په کمیدو وه، هغه او دا ډیر مهم صنفونه دي، لسم یو لسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي، ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کیږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د باعث شو چې زمونږ بیا لږ زره علاقه مندي له درس سره کم کړه. ولې خوشبختانه بیا د یو لسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو، نو بیا زمونږ بالاخره مونږه غد ملګرتیا ماحول جوړ شو بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلل شو بیا هم مونږ خپل زده کړو د شدت ادامه ورکړه چې خوشبختانه بیا له دولتم څخه پالی درجه باندې فارغ شو ولی هغه د نمرو کټګوري چې واز مونږ له 50 کټه و بیا په دولتم کې ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون هغه د صنف ماحول هغه تاثیرات زمونږ سره پاتې شل.
یعنی د دې نه ښکار چې تاسو ډېر اجتماعي کس وي او ملګرتیا او ملګرو شتون دا ډېر ضرور په صنف کې ساتل لپاره. څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی، ننګرهار کې مو بیا درس وایلی، اوس چې کاناډا ته تللی یاستی اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي دی مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي که په ټوله کې د افغانستان دننه مغه د کلیوال سیمو خارج سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي څه توپیر ویني؟
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره ورسته ځو هغه مره خوندور کیږي که موږ په کابل کې وو هغه ډیر خوندور وو بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغه ډیر ښه وو بیا په لغمان کې چې موږ په خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند و چې متاسفانه بیا باغې ته موږ هیڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلې ولې امیدوار دي ولې یو تعلیمي برخه چې وه تعلیمي برخه چې څومره د خارج ژوند ته نږدې کېږي څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي هلته فرصتونه زیات دي هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټوله ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو هغوی به ما ته زده کړې راکولې او همجنان به زما استادان هم چې چون ځیرک او لایقه شاګرد وم یعنی په لومړي ځل ځالته شاګرد وم دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زموږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره د مکتب ځالته د یو نوښتګر مطالم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې نو د دې دپاره زه لایقه زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه وو هلته چې د هغه پخواني استادانو هم اکثره د نه هم نه فارغ ول چاتر یو لسمه پورې مکتب لوستی وو نو طبعا هغوی بیا هغه عمره مسلکي نه ول نو د همدې لپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډېره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم لغمان بهتره وه ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شله دولسم پاسان استادانو ځینې او بیا یعنی دا موږ دپاره هغه وخت کې هم غلیمت وو چې موږ په خاصه توګه هلته به بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل یعنی لسانس به هم نه ول حداقل څوارلسم پاس کې راتلل هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډیره غوره وه بیا د مکتب نه چې فارغ شلو بیا مثلا زموږ د پوهنتون دوره وه هغه بیا په ننګرهار کې حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل وو ولی بیا په دوهم سمستر کې موږ ډیر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپل ماسټریانی اخیستي وي او پی ایچ ډی کړو بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړله هلته بیا موږ ډیر زیات مسلکي شلو بیا تر څنګ چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زمونږ د همدې د پانسول له دورې څخه شروع شو دلته یو خوا به هم زده کړې کولې بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله همدا و چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسټری په نیت باندې هندوستان ته لاړلو چلته موږ ماسټري وکوله بلاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډیر زیات ټکنالوژیک شو یعنی هلته موږ د ټکنالوژۍ سره آشنا شلو موږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي هغه د نسبت د آسیا شاید که ډیرو هیوادونو ته نه وي نو منځنۍ آسیا د ډیرو هیوادونو څخه البته د ټولو نه نه د ډیرو هیوادونو څخه د هغوی زده کړو چې دی ډیر زیات هغه په دې ټکنالوژي پر ګاڼه باندې سنبال دي نو هلته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بیخي لا زموږ دپاره یو نوی زموږ په ژوند کې یو نوی تغییر یو نوی تبدیل چې بالاخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغله نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره وو نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماسترۍ په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا موږ هندوستان دا ټول دوره چې د سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره وه.
په چای سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد یې لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت و نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي ولې حداقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی ځکه چې زموږ څومره ژبې چې موږ زده کوو دا په دې معنی چې موږ د هموغو نه هېوادونو هموغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي ځکه موږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، یا که هغه د کار په برخه کې، هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ زموږ تاجکان ورونه دي، کاغذ زموږ ازبکان ورونه دي، کاغذ زره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50-50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائل او یا د اقل هغه نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
په شی سه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه مو د پانتون دورې نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دي صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته وایي ستاسو ذهن کې حک شوی وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون چې هغه د پښتو مضمون و. د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و، د ریاضي وروسته. البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه وه، ولې موږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې د دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړي توګه هغه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا وروستاړی دی دا به مې چې ویلي، نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم. ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کې چې ته ولې سوال نه لرې، نو دا به ټول صرف ما باندې خندل ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد موږ وو، موږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي، او استادان په دې فکر کوو چې ګواکې موږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کې خاطره وه، کنه موږ باید ډیر خز د کړې په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولې نه تر اخره پورې زل ځان قانې نو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمون. ما ویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید هیڅوک پوه نشي چې زه پشهی یم، یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم، شاید څوک پوه نشي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دری ژبه اوسم. ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فورمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلي چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو. هغه استاد به په دې نیتو چې ګواه کې دوی ډېر زیات لایق دي. هغه خبره دا وه چې موږ به زده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو.
پشي صاحب اوس په افغانستان کې خی ډېر ځوانانو غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او تر ټولو مهمه دا چې دوی ورباندې وکولی شي کامل تسلط پیدا کړي، ښې خبرې وکړي، لیکل ورباندې ښه وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا دا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولی شي. تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوانو غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې هغه لارې او هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي؟
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې وم، لکه زه د انګلیسي ادبیات یو فارغ محصل یم، ولی زه چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نه شوې کولی. د ادبیاتو لوستل په دې معنی نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسي خبرې وشي کولی. انګلیسي ژبه چې دی هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډېر ښه زده کیږي. اول خیر پر صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم. که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده کوم بلې پوهنتون او مکتب او دلته کورسونه شته، ولی که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کوم، هغه دا محیط ما ته په خپله دا ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ زم هلته زه پوښتنې په انګلیسي وکړم، هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي، دا محیط ما اډاپټ کړي. او دلته سړی مجبوره کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کوي. همدا علت دی ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي. هغوی دا ژبه په خپله په دې مکاتبو کې یاده، یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي، هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله، بلکې مغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي. یو خدای د محیط موضوع ده، بلکې په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه، بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډېر زیات مهم دي. انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډېر زیات ضرور دي. د لیسننګ لپاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب، تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي. یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټونی سٹارک فلمونه ډیر لیدل، هغه مثلا دا د آیرون مین په نامو دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله، چې په دریم نړۍ کې څه روان دي، بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامو ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی، ولی هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي. مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري، یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي. کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده، ډېر کم مضامین شاید زمونږ اپډیټ وي، ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیرېدو سره تغییر کوي. مثلا عربي، مثلا انګلیسي.
په بخښنه سره په شي سه خای زیاتره ځوانان هم دغه ستونزه ولري چې هغه په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي، ګرامر ورته خای ټو بی ورب ورته ښایي، یا ورته د ورب تعریف کوي، سبجیکټ ورته تعریفوي، خو چې کله بیا عملي ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کیږي، بلکې یو عملي ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغه خبرې نه شو کولای. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر او کېدای شي رایټنګ ډیرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره بندي. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده؟
دقیقا ګوري، یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاریږي هغه صرف د غزینی زمانې موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دا شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاریږي. دا غیر پرته که تاسو که زمونږ ټول وادوال هغه څوک چې خاص تر انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري که هغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږ ایښودل دي، که هغه راډیوي وي که هغه تلویزیوني برنامې دا که خاصتا انګلیسي مجلې له هغوی څخه د دوی وکابلري قوي کېږي، لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه، لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوی ورژن د انګلیسي زده کړي په ټوله غربي نړۍ کې، نوی انګلیسي چې ده هغه په رسنیو او په فلمونو کې پیدا کیږي، چې دوی لکه ډیر شیان دلته حتی زه دلته ژوند کوم دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته، هغه ورځ زه یو چیرته یو ملک دلته یو څوک خدای پاماني مې کول ورسره، هغه ما ته چې هاف ا ګوډ ون، ما دا فکر وکړو چې دا ما ته دا وایي چې ته یو ډیر یو څوک خولري یو څه خولري یا یو څوک ولري خولري یا یو شی خولري، ما زما په فکر کې دغه و، ولی په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني و چې ښه وخت ولري. دا پوره دا نوی اصلاحات دي چې دلته اټکیږي، یا تخ ورته په اصلاحو نور شیان دلته هر ورځ دا اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي. دا ځینې لکه مخکې ما یادونه وکړه، ځینې ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي لکه عربي او انګلیسي، بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو کې تغیرات راځي، اصطلاحات پکې ډیریږي، نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي. نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه لرسنیو کیږي او لنوي فلمونو کیږي کچیر، او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لیسننګ قوي کیږي هم د دوی سپیکنګ قوي کیږي. دا دوه شیان د دغې او په کچیر ته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي. ولی هغه څوک چې مثلا بيخي تعلیم مې نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي، دا غوي د پاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي، چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې درسانه دا دوه چې دی، بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي. موږ په زرګون انسانان په یا په لکونه انسانان په دنیا کې لرو چې هغه د سره مکتب ویلې نه دي، ولی د بلې دنیا ژبه زده کړي دي. دا په دې معنی چې یا یې محیط نه زده کړي، یا یې مثلا درسانه نه زده کړي، او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي، لکه څنګه چې ډیره افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه. دا په دې معنی نه دی په مکتبونو کې لوستي، دا په دې معنی دی مګه د بالیوډ فلمونه لیدلې دي، هغه زمانه نه دا فلمونه لیدلې دي، نو دوی دغه هندي ژبه زده کړي ده. که فکر وکوي ډیره هیوادوال زمونږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهیږي، که خبرې ونه شي کولای د عقل پوهیږي. نو دا دغه د فلم تاثیراتي یا دغه دوی کوم رسنۍ چې تعقیبوي دغه تاثیراتي چې دوی دا زده کوي. نو د انګلیسي لپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو زمونږ په نه مصرف وشي، او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي، او نو مثلا موږ په کې ډیر زیات وخت ځای کوو، هغه دغه د انټرټینمنټ وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ په کې یو ژبه زده کړو چې هغه لارې چارې دي چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې.
پښې سه تاسې مسافرین کړي دا دغه نه علاوه چې اوس په کاناډا کې یاستي، هند ته هم تللی یاستي، په دغه مسافرۍ موده کې مو څه داسې تجربې او لاسته راوړنې درلودلې چې که چېرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي دغې لپاره مهم دي؟
ګوري دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري. موږ ځینې انسانان چې هغوی غواړي ډېر زیات متحرک واوسي او ډېر زیات زحمت وباسي، نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري، او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي. زه ډیرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی، ما ډیر زیات د سار کې وادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی، مالته د افغان ځوانانو په استاجتوب سپیچ درلود. زه د نړۍ سو ډیر مهمې جایزې ما ګټلې، لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلې دی. مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي، د مختلفو نړیوالو اورګنایزیشنونو نه مې ګټلې. ما هدف دا دی کچیر ته مونږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو، مونږ باید متحرک شو. مونږ ډیر زیات فرصتونه چې دی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي، یعنی مالي منابعو ته ضرورت نه لري. مونږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي. مونږ باید د دې خلکو اورګنایزیشنونو ویبسایټونو ته لاړ شو، د هغوی ویبسایټونه وګورو. ډیر ټولنې دي په نړۍ کې، اورګنایزیشنونه دي، اسوسیشنونه دي، یا د یو این برخه ده، یو این وی برخه ده، دا ټول هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري، هم علمی برنامه لري هم رسنیز برنامه لري هم تحصیلی برنامه لري هم چې دی کانفرنسونه او نور برخه لري مونږ کولی شو ډیر په اسانۍ د دې ویب سایټ تلا شو دې برنامه چې کو راتلونکي پروګرامونه چې کوټ اپلیکیشن ورکو مونږ څومره وغواړم زما اولینې خبرې چې ما په هندستان کې په یو کانفرنس کې وکولې یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پخیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم په انګلیسي ژبه باندې زه په سهوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې زاغه معیاري انګلیسي زما زده نه و ولې دومره هدا پوری تشویق شلم اما غوولینی کانفرنس کې چې ما دوام کانفرنس ته د ساوث ایشین یوت سمیت مستقیما خپل ما ته پروپوزل راغی نو زما غ ما ته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې بایس و چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کومو نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات دی سبب کیږي چې تاسو ډیر زیات بند دروازې را خلاصي کی نو افغان ځوانان کولای شي چې دغه فرصتونه ته پلټ شي مونږ ته کوټه فرصت هیڅ وخت نه راځي مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو مونږ باید مختلف دروازو ته رسیدګي وکړو مختلفو شخصیتونو ته مختلفو اورګانایزیشنونو ته ترڅو دا غوي لښتا فرصتونو څخه استفاده وکړو
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسی وګرځي چانس د دروازه نه ټکی
ایت وخت کې تاسو څنګه راځي چې تدا کار وکړو تر څو چې تاسو ورتیا څنګه ګوري تر څو چې تاسو هغه مین او محبت په هغه فیلډ کې څنګه ګوري تاسو احساسات څنګه ګوري هیڅ څنګه تاسو دا هغه نظر کې چې تراشه دا کار وکړو ځکه ستاسو ظرفیت نه سو خبر نه یغه څنګه تاسو یو چدر کې ټول د نړۍ پونت موږ مکتب ته ځو ځان ټرین کوو پونتون ته ځو درس وایو بل اخر ځان آماده کوو یو چا خپل ورتیا خيو هغه موږ ته دند راکې یو چا ته موږ خپل ورتیا خيو اده په دې دنیا کې بیا په خاص توګه مسلکی دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافع ته ګوري یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تاسو دعوت کوي هغه خپل غوښتنیم باید هغه پوره کړي خپل ضرورتونه باید پوره کړي نو خپل ضرورتونه هغه پوره کولی شي کومه کرایټیریا سره تور ته برابر ووسی نو ته چې کله برابر ووسی هم هغه خپل تاته پر هم دالته یو فرصت برابرېږي چې تلته جو هغه د پر هم هغه خلا ډکیږي او هغه خپل ضرورت لا سره وړي نو دې ته پر موږ باید تر نورو پورې خپل ورتیا ورسو ډیر زیات باید د خپل ورتیا په خودلو کې سپین سترګي وسو ډیر زیات سپین سترګي یعنی موږ باید هیڅ وخت خپل شته باید پټ نکو له دنیا څخه خپل سکه کم هنر کلرو کم مسلک چلرو کم شي چې ډیر زیات پیګو باید تر نړۍ ورسو نه ګوري تر ټول خپل پلیټ فارمونه چې دی په نړۍ کې د خپل هنرونو در سوالو هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي تاسو وګورئ ځینی خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناس په زورګونه ډالر ګټي ام دې د پاره چې خپل ورتیا ویخي ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي خپل ورتیا کوي په زورګونه ډالر ګټي یا په نورو هیوادونو کې ما پرون یو رپورت لیدو د پچین کې چې ده په زورګونه انسانان شپه ورځ په سرک باندې ناز دي د ټیک ټاک کې فالکرې دا غیل خوانه مثلا بزنس کې دا غیزنه خپل پیسې ګټي او په سرکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی سټریټ کې راځي کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولیا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل مخه کې خره خپل لغه ورچا به خرچي په نړیوالو باندې دا ګور ډیر هیڅ سم دی انویسټمنټ نه لري دوی ډیر زیات پیسې نه خرچ نه مصرفوي ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک په مانوي شکل درکړې دا ورتیا په خپل موبایل لارې په نړۍ ته ورڅو هم بس تا ایت کیږي هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي
ډیر زیات مننه کور ودان پښې صاحب وخت نه دی او د دې چراغ لې خې خبرې دی وکړې مننه
الله تاسو هم مننه چې غواړي تر ځوانانو پورې دا غوي د رشد لپاره دا غوي دی د ښه تعلیم یافته او تحصیل د پاره او د غوی د ورځنی ژوند د ستونزو د حل د پاره مرکې کوي او تر څو پورې غوی ته د زده کړې سبب شي لته تاسو مننه تاسو لید پلیټ فارم نه مننه موږ همیشه تاسو په خدمت کې
د ازادي ملما یا
یار می جدا شو عمر خوان خوان میرا کمینا یا بس ما سما نصیب خرابی یا بدتو